احمدی صاحب ستړی مشه دا سجی رډو د سهار دا تو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې مو په کابل او غور کې د جماعتونو دننه له چاودنو خبرو چې پکې پولیسکونو ملکیان وشل شوې دي. د افغانستان حکومت د روسي خونړیو پیښو په اړه څه وایي د واشنگتن او اروپای ټولنې له عکس العمل مو هم خبرو، خو دا هر څه تر خبرونو وروسته. په کابل او غور کې تر بیا ډېر کسان وشل شول. ولسی جرګنن امنیتی ارګانونه استجوابوي او د وسترو صنعتي هیوادو استازیو پر دې خبرې وکړې چې څرنګه د انټرنیټ ته لارې د ترهګرو تبلیغات بند کړي. بشپړ خبرونه د کابل په دشت برچی کې تیر ماښام په جماعت کې چاودنه وشوه او پرون د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم د جماعت دننه بریټو شو. په دې دواړو حملو کې د وروستیو شمیرو له مخې دوه اویا تنه وشل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دا بریدونه غندلی دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. تمه ده چې ولسي جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د خلکو استازي غواړي امنیتي چارواکي ښکاره خبره وکړي چې ولې د خونړیو امنیتي پیښو مخنیوی نه کیږي. شاغل عرفان وویل
توقع ما ایست که مسائل به صورت شفاف و بسیار واضح با مردم افغانستان شریک بسازن که
تمام داده چه نن د دفاع د وزارت سرپرست کرونا یو چاره د وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې تراشه. زموږ توقع داده چه دوی د افغانستان خلکو ته په شفاف او ښکاره ډول ووایي چې ولې د خونړیو پیښو مخه نه نیول کیږي. ولسی جرګې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خونړیو امنیتي پیښو وروسته د امنیتي ارګانونو د مشرانو د استجوابولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روزنیزه دوره پایته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د امریکا په الاباما ایالت کې د فورډ رکر د هوایي زده کړو په مرکز کې روزنه ترلاسه کړه. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت پوځي اتشه عبدالهادي بارکزي افغان پیلوټانو ته د روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل د دې پیلوټانو زده کړه به افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. نوموړي وویل ډېر ژر به د بلک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د دوهمې ډلې روزنه هم پیل شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو اوو کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 1950 بلک هاک هلیکوپټرونو د مرستې ژمنه کړې ده. د دې هلیکوپټرونو لومړنۍ دوه د روانې اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سرمفتش وایي د هغو 340 پوځیانو چې له 2015 کال راهیسې په متحده ایالاتونو کې لا درکه شوې دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره متحده ایالاتونو ته تللي وو. سیګار د جمعې پورس په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 1025 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درکه دي. راپور وایي له دې ډلې څخه 20 تنه یا پولیسو نیولي دي او یا یې له متحده ایالاتونو ایستلي دي. 15 افغان پوځي زده کوونکو ادا کړی ده چې کدوې بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په متحده ایالاتونو کې د روزنې له عمله به یې ژوند له جدي خطر سره مخامخ شي. وسترو صنعتي هیوادونو یا جی وویل د ټکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به په انټرنیټ د سخدریزو ډلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتالیا د کورونیو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې پورس پروم کې وویل د هڅبه د سختریزو لخوا په آنلاین ډول د استخدام روزنی او سختریزه کولو پروسه په نقشه کړی. نوموړي وویل د وسترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. مارکو مینیتی زیاته کړه چې دا د سختریزې پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنی لوی ائتلاف دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازیو تر اوسه په دې اړه چې څنګه به د سختریزو د آنلاین تبلیغاتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایتالیا او جاپان د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. او روسي خبر مو دا دی چې د ګورجستان ولسمشر ګیورګي مارګویلاشویلی پرون په بې میلی سره د هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. نوموړي لس ورځې وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه چې په ګرجستان کې پارلماني نظام ته لاره پرانیزي رد کړې وه. مارک ویلاشویلی وویل د دې تعدیلاتو توشی کول ورته سخت کار و. د گرجستان پارلمان شاوخوا یوې مشورندې دا تعدیلات تصویب کړي دي. دا د دې سات خبرونه که چیرته تاسو د دې خبرونو متن لولئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ azadiradio.com. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل او غور کې د جماعتونو دننه چاودنو په لسګونو ملکیانو وشل. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه وویل
فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي وړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د امریکا د استخباراتو مشر وویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنې ول شوې وه او تیرونی راخوچ شوه 15 کاله په پاکستان کې و خو پاکستان دا اداره رد کړې ده. ولې
پاکستان دا موضوع ته چې کمپیوټر ګرځي هغه پاکستان چې نشته د نوتی او افغانستان کې مختلف ځایونه کې کوي.
لیکوال سیال کاکړ ته د افغانستان جمهور رئیس علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړ.
خوشحاله یم چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره له مزینې ګورو او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیر شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې وې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان ووژل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر شلو ډیر افغان ځواکونه ووژل او د پنځشنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډیر سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناوریت د بریدونه بزدلانه او بېمانه بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هوار شي. اروپایي ټولنې هم تیر شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلې دي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمولار د شاروالانو په 12مه غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهي سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته اما فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کې دي نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان بجون کې بریدو شو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځ غاړي په نقش شول. د دشت برچی د برید مسولیت دایښ منلی دی. د کابل د دشت برچی سیمه اوسیدونکو کې محمود شاه حسینی رویټرز آژانس ته د تیر شپې د سرګولیدلې حال داس بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میته.
بلور ته د پاکستان د پوز لوی درستی زوی په افغانستان کې د ترهګر او روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر اول پنڈی کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. اوس کابل ته ورسو. له کابل د اسدي راډیو خبریال نسیم شفق په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، د کابل د دشت برچی د پیښې په اړه تازه معلومات تاسو ته.
د کابل ښار د دشت برچی د تیر شپې د پیښې په اړه وروستي جزئیات دا دي چې پولیس وایي چې په دې پیښه کې ټول 9 کسان یا لمونځ کوونکي وژل شوي دي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان دي. البته دا حمله تیر ماښام د لمانځه په مهال انتحاري حمله وه. د وزارت داخلې په خبره چې دا شوې ده او لمونځ کوونکي په نښه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي 14 کې مواد ځان پورې تړلی وو، خو ځینو عیني شاهدانو بیا ویلي دي چې سربېره په دې حملې نارنجکونه هم جماعت اچول شوي دي. ولې دا تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا خبر نه دی تایید شوی، خو مهمه دا ده چې حمله کوونکي چې مونږ کوونکي وایي چې حمله دقیقا په داسې وخت کې چې دوی مونږ کاوه دا حمله وشوه او هرې خوا ته مړي پراته وو. او یو شکایت دا و د مونږ کوونکو چې سیمه ته پولیس سخت ورسېدل. ولې دا په عین حال کې ځینې عیني شاهدان وایي چې نه، د پلاره کې د ډیر راشیا بیروبار نه مانه کې رئیس پولیس سیمه ته ناوخته ورسېدل. یعنی دوی یو ډول شکایت هم درلود. تر اوسه پورې جزئیات هم دا دي هلته اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. امام زمان جومات په شاوخوا کې او سیمه کلابنده ده. او باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت هم اسلامي دولت ځلې یا داعش منلی دی او تر دې پخوا یې هم د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی او طالبانو په دغه ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
شفق صاحب، تاسو چې د سیمې خلکو دغه شکایت درلو چې پولیس په ځنډ رسیدلی دی، لیکن د محرم په لومړیو کې د افغانستان حکومت یو پریکړه کړې وه چې د شیعو جماعتونو ته وسلوال وګماري او خپل شیګان په خپل د خپل جماعتونو امنیت وساتي. څنګه د دشتي برچی په امام زمان جماعت کې دغه وسلوال نو؟
نو امام زمان جماعت په دشتي برچی کې یو ډیر لوی جماعت دی او ډیر مسکون کې هلته ورځي. همیشه بهګه هم چې عیني شاهدانو خبرې کولې، نو عیني شاهدانو ویل چې یو پښتنه هم داده چې څنګه له هغه کسانو څخه چې هغه په جماعت کې د امنیتي دند لري یا جماعت ته د ننوتو بغلاری ساری یا خلق ساری یا تخلق سلا شګیر دوی څخه څنګه دا کاستر شوی دی. دا یو پښتنه د شتورو څخه هم ورته جواب نه دی ورکړل شوی. ولی هو له محرم څخه مخکې حدودا 1500 کسان ګمارل شوي وو د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت په خاطر. او امام زمان جماعت هم یو له هغو جماعتونو څخه دی چې هلته باید دغه کسانو څخه موجود وي او موجود هم وو. خو دا پوښتنه چې ولې دوی څخه دا کاستر شوی دی حمله کوونکی، دا لا تر اوسه دی جواب شوی.
د تیر شپې د حمله اثرات د کابل ښار په نورو سیمو کې هم محسوس دي؟
ولا په مجموع کې خو له شک پرته دا محسوسیږي. خلک یو ډول ډار شوي دي او حتی دا تاثیر لري په تیره د اعلی تشیع په خلکو باندې چې هغوی جماعتونو ته ځي. ولې مهمه دا ده چې څومره چې دغه حمله کېږي که څه هم خلک ډارېږي، ولې یو ډول د خلکو یو ډول هغه وقده ورسره اضافه کېږي، جدیات ورسره اضافه کېږي. یا داسې تاثیر نه دی کړی چې خلک بل دې سره جماعت ته نه ځي. ولې په مجموع کې خلک ډار شوي دي، په هغوی باندې تاثیر کړی. او دغه غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو او تکیه خانو امنیت په ټینګه ونیسي او په مجموع کې تدابیر هم زیات.
له نسیم شفق څخه په مننه. له یوې خبرتیا وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې لرو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس د پنځنبه پر ورځ ویل هغه امریکایي کاناډای کورنۍ چې په افغانستان کې برمتنی ول شبې و او ونی مخکې را خوشی شو 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. خو پاکستان ویلی وو کله چې دا جوړه ل خپل دریو ماشومانو سره له افغانستان پاکستان ته انتقال شو سمدستي له سخت دریزو وښورل شو. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات د برمتنې ولشو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو په وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې کوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په دې تحلیلي راپور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د دیموکراسي او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو راخوشي کول یو لوی لاستراوړنه و. برمتنی ولسیوي کسان په پاکستان کې لتیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني ویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وو. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایی میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایجاد خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل
پاکستان هیڅ مودې راځي دا موضوع چې د افغانستان کوم ترګل دي افغان حقانی نه کوو طالبان نه کوو ځکه چې هغه پاکستان کې نشته د نوتی او افغانستان کې مختلف ځای نه کوي. دا موقف پرانا چې دا کسان چې دلته نه راخلاص کړي او هغه نه پسته پاکستان د لوجیک ول واسطه دا چې دا اوس راغلی دا مخکراتی نو خدای باندې له دې مخکراتی به په پاکستان ټول موقف غلطه دی.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی وسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږیدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري اجانس ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نقش نه و چې برمتسوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمتسوي کسان د حقانی ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري اجانس د پاکستان د یوې لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمتنیول سویو کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په وینا له کوهارت سره نږدې کورمه ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسیو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور الله احمد زیوایی پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسیوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خوشحال. شاغلی احمد زی زیاتوی
څوارلس کاله کې د دوی دغه زید نقیز اړیکې او د امریکای نرم دریز او د پاکستان همیش غولول سیاست او دا چې همیش به د پړه په افغانستان لوري باندې چوله دغه ځتی ورستی پړاو ته رسیدلی ده. نور د تحمل وضعیت د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شوی ده او که چیرته پاکستان قدم اخلي واقعا دغه ځالی او دغه شبکی لمن زوري خو زه فکر کوم ډیر خو پړاو به د پاکستان د بیت د مرستو د ترلاسه کولو د دوی د اړیکو د جوړیدو او کدا کارونه کی زه په دې باور لرم چې امریکا به خپل بریدونه قرار توګه پرته له پیلوټ نه الوتکو له طریق نه به دا عملیات ترسره کړي او حتی مستقیم به نظامی برخورد دوی سره وسی.
پاکستانی چارواکو د امریکا د هغو ادعاو په اړه غوسه څرګنده کړه چې وایي اسلام آباد د سختریزو په ځانګړې توګه د حقانی شبکې پر وړاندې د پام وړ اقدامات نه کوي. د برمتنی ولسوي کورنۍ له راخوشي کېدو وروسته پاکستان له امریکا سره د استخباراتو شریکولو او همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې په نظامی برخه کې به خپلې مرستې کمې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي احمد تکل کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ د هیل خبرونه د افغانستان په جګړه کې د روسیې او ایران د رول په اړه یو مطلب خبر کړی. خبرونه په دې مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان له ایران او روسیې سره د راتلونکو نیابتي جګړې ډګر لیکي د امپراتوري په هدیره کې د روسیې او ایران ترمنځ نامقدس اتحاد په ټولو نه امن سیمو کې په کړکیچونو پسی دی او په عین وخت کې هم د اوربلونکو او هم د اطفایې په لټه کې دی. خو د هلي کې چې له یوې هررخیزې ستراتیژۍ پرته د افغانستان د اور لمن ښایي تر دې هم پراخه شي. خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او تجهیزاتو د مرستو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د کندوز او هلمند د سیمایزو چارواکو سرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې روسیه او ایران په افغانستان کې دوه مخې لوبه کوي. خبرونه زیاتوي کرملن په افغانستان کې همغه لوبه کوي چې په سوریه کې وکړه، یعنی په سوریه کې روسیه داسې هودله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي، خو په حقیقت کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د هلي کې چې روسیه په افغانستان کې هم د سولې په هڅو کې د خپل وندې خبره کوي، خو حقایق ښیي چې برعکس د کړکیچ پراخولو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د تیرو څو ورځو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالب وسلوالو پر روانونه کې د افغان پوځ او پولیسو پر مرکزونو او پوسټو پراخې حمله وکړي، او د پداسې حال کې و چې امریکایي چارواکو د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان او چین له استازو سره په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر احتمال خبرې کولې. واشنگتن پوسټ د دې حملو څرنګوالی ته د اشاره پترڅ کې لیکي چې وسلوال طالبان په خپل انتحاري حملو کې تر ډیره له هغو امریکایي هوموی موټرو څخه کار اخلي چې افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. فارن پالیسی خبرونه هم د تشدد د دې پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یو کوچنی قطعه د وسلوالو طالبانو حمله چې پترڅ کې وسلوالو له یو موټر بم برید وروسته د شپېتو سرتیرو له ډلې درې څلوېښت کسان ووژل، د مثال په توګه یادوي او لیکي په داسې حال کې چې درې نیم زره اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي او پلان دادی چې دوی به د افغان ځواکونو د کوچنیو قطو په چوکاټ کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې افغانستان لا هم څومره خطرناک ځای دی.
آزادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوری دیموکراتیک ځواک وای ل داعش ډلې څخه نیول شوی شار رقبه د غیر متمرکز فدرالي سوری یو برخه وي. د ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ روانه اونۍ کې په رقه شار کې، البته په تیره اونۍ کې په رقه شار کې په بشپړ ډول ل داعش وسلوالو دغه شار ونیو. بلور ته ترکیه په سوریه کې د کوردانو د واک او نفوس پراخواله ته اندیشنه لري. واشنگتن تورنوي چې په سوریه کې له کوردی وسلوالو څخه په ملاتړ امریکا له ترستانو سره مرسته کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
د سوریه دیموکراتیک ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ پر روانه اونۍ کې د سوریه رقه خار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړو په بشپړ ډول له دې ډلې آزاد کړ. د ځواک چې سنی مذهبه عربان هم پکې شامل دي، خو مشر او زیاتره غړي کوردان دي، پرون اعلان وکړ چې رقبه له دې وروسته د غیر متمرکزه فدرالي سوریه یو برخه وي. د سوریه دیموکراتیک ځواک ویلي د رقبه په شاوخوا کې د سنی عربانو د سیمو اوسیدونکو به د خپلو سیمو راتلونکي په خپل غوره کوي. د ځواک ویلي د هر ډول بهرني ګواښ پر وړاندې به د رقبه خار له پولو دفاع وکړي او د دې خار چارې به یوې ملکی شورا ته وسپاري. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې رقه خار ونیو او د دې هیواد له مرکزي سیمو نیولې تر شمال پورې پر میلیونونو وګړو واک وچلو. د سوریې په شمال کې مشت کوردان وای دوی فدرالي سیستم غواړي، چیرته چې دوی پر خپلو سیمو خپل اختیار ولري او د سوریې مرکزی حکومت د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکا او متحدانی د کوردانو دا دریس نه تاییدوي او ترکیه او د سوریې حکومت بیا ورسره سخت مخالفت کوي. ترکیه په سوریه کې د کوردانو د نفوس او واک پراخوالی خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او د سوریه کورد ډلې د ترکیې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی چې انقره ورسره په جګړه بوخته ده امتداد ګڼي. د ترکیې حکومت د جمعې په ورځ ویل په رقه خار کې د کوردانو لخوا د پی کی کی د بنسټ ایښودونکي عبدالله اوجلان د تصویرونو پورته کېدل دا ثابتوي چې متحده ایالات له ترورستانو سره په ګډه کار کوي.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګرټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپیریال له ککړتیا مري. په یو راپور کې چې د نیویارک د یو نړیوال روغتیایي پوهنتون لخوا د پنجشنبې په ورځ خپور شو راغلی دي چې د چاپیریال ککړتیا لویه ستونزه ده، خو خلک په دې اړه ډېر فکر نه کوي. نور جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
په نیویارک کې د نړیوال روغتیا په هنتون د راپور لمخه په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړسول او تر خپل وخت مخکې په هر شپه مړسوي کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړسوي چې شایله زهرجن چاپیریال سره د تماس لکه بلور باندې اخته سوی وي.
دا راپور چې د پنځشنبه په ورځ په لانسنت روغتیایي ژورنال کې خپور سو هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه سوي وي. په یو شمیر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور لمخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی، ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجوونکی هیواد یاد سوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډیره ککړه او مرګونې بلل سوې ده. ګڼ شمیر نور هیوادونه لکه په بنګلادیش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 5 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور لمخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلې وګړي اغیزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دسمبر میاشت کې به ملګري ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړه کړي.
په نړۍ کې تر هر څه ډیر کسان ککړ چاپیریال وښني، که د جګړو، لوږې، طبیعي آفتونو، توبرکلوز، ایډز، ملاریا او سګریټو د یو کال قربانیان وشمیرو، بیا هم د چاپیریال د ککړتیا د قربانیانو شمیر تر دوی زیات دی. نن ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې یو موضوع همدا د چاپیریال ککړتیا ده. دا پروګرام له 2 تر 4 بجو پورې تاسو اوریدلی شئ او له ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د سجی رادیو پروانه خبرونه کې د ګوړیا چارونی تفریحي پروګرام لرو، خو اوس به د وینه به کمرې پاړه له اسمت چارونه وور.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنی یو نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنی د دې کمرې په 2 برخو کې 8 لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزی برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او 3D یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 256 گیګابایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلويشي. البته دا کارت په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کمره یې لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
سخاش روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی. زما په ان ضروري فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریدګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د شرط د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
د تورخم د گیښنه تاسو سره په تماس کې پاتې سلام. په دې تورخم کې د لانې د ډکی د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي. خو ښکارا ماتم دې دګر کوي، لوټم در نه اخلي او بکایم در کوي وروره. داسې ول نه خطه چې تورخم تر رد گیټه پورې تقریبا شپږ نه پاتک جوړ شي دي. نو د وزارت داخله نه غواړو، د اشرف غنی نه غواړو چې وروره په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګرځي.
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي چې د ازادي راډیو د اوریدونکو دغه څرګندونه تر ډیره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو اوریدل شئ چې حالت ساسو سبچوي پیغامونه خبرو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار 19 تفریحي پروګرام لرو دا به هم وبري چې د افغانستان ولسمشر د یو ځانګړي فرمان لمخې درې افغانان د بلوچستان مرکز کوټه تاسو ولیدي او هلته لیکوال سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي میډال ورکړی دی اته به جوړ دي شتقي دي لند خبرنه د کابل په دشتي برچی او د غور په دولینه ولسوالي کې د جمعتون دننه تیر ماشم چاودن او دوا ویاتنه ووشل تمه ده چې ولسی جرګنن د امنیت ورګنونو مشان استجواب کړي د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روسنی سره دوره پایته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې لش تر لشه دیش پولیس د مسلمانو افراطیانو د برید پر مهال پرونو وشل شول وسترو سیناتي هیوادونو یا جی وو ویل د ټکنالوژي لسترو نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ ته سختري زړلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي د ناتو سرمنشي یان سلطنبر د جمعې پر ورځ ویل د دې تړون راتلونکي سرمنشي زبا په نوي تاسیس شوی مرکزی دفتر کې جوړ شي د ناتو تړون نوی دفتر د بروکسل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړ شوی دی او د ګرجستان ولسمشر پرون په بیمایلي سره د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل د ګرجستان ولسمشر لاس ورځ وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه په ګرجستان کې پارلماني نظام ته چې لار پرانیزي رد کړې و د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیز پلاوی کوټه ته تللی او هلته د پښتو نومیالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي میډال وړاندې کړ او له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته وکړه سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي او پرې ورستوي کې د ناروغۍ پر بستر پروت دی تفصیل له کوټې د ورکوال میاخیل پر راپور کې
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغي خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي میډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټه ته راوستاوه په دې پلاوی کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه زردشت شمس شامل دي دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنځ شنبه په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه وکړه د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس شاغل زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږی کلمات ورسول
خو خوشاله یم چې ډیر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره لنزینه ګورو او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه موږ ته جمن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي میډال ورته وړاندې سو د افغان ولسمشر علمي سلاکار شاغل لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غنی فرمان ورته ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي له همدې املا د هغه د غوړه او قدر وړ خدماتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده د 19 فقره له حکم سره سم خاغلی سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نخان ورکړه منزوروم د لوی خدای جل جلاله له دربار نو موړی ته د روختیا اولا زیات بریاو هیله کوم محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس
اور استاد مبارک
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالی مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د پر سینه ور وټومبل سو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوی یو اندازه نقد مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشت ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالت مآب اشرف غنی صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او دغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. دا می د زړه آرزو دی چې د احمدشاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوړ کړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 80 کلونه یې د پښتو ژبې، ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړي او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو 2 میاشتو راهیسې چې ځوان زوی یې ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه د رکسیس پلاوی د 4 شنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی و او هلته د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوی ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوی چې ښاغلی طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د روان خبرونه په پیل کې مو د کابل په دشتي برچی کې په جمعات کې دنه د 14 راپور درلود. تیر ماشم هلته 14 وشوه. پرون د غور په دولاینه ولسوالي کې هم د جمعات دنه 14 وشوه. په دې دواړو پیښو کې 2 اویا تنه وشل شول چې دا کسان ملکیان دي. تیرونی د گردیس په مرکز د پکتیا په مرکز گردیس کې بریټوشو چې په دې حمله کې هم تر 40 ډیر کسان وژل شول چې تر نیمه زیاتې ملکیانو. په کندهار کې البته بیا په میوند ولسوالۍ کې د پښنبی پروس حمله وشوه چې هلته په دې حمله کې وسوال ځواکونه د پنښه سول. خو د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې هم بیا بریټ شبرې وهلته هم د جنو ملکیانو د وژلو خبر را رسیدلې ده. للویا سره په روسیې کې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ماشومانو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه یو تحلیلي راپور له مرزی احمد زی څخه.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شو بل شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شو بل سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د 2 ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د 2 لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډیره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تیر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وښته. چې د نوموړي په خبره د دغه مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقوقو ټاکنو څخه د سرغړونې پیښې له شپږ زرو او اتو سو څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د عامه اړیکو مسؤلې مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډیری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمیر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایي دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تیرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوس او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځ سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان که هم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام خدای مو روغ لره او چیرته مو په کومه خیالي پروژه ور برابر کا چې ژوند او پیژنې اوس خو نیم دولت او حکومت خیالي دی او د خیالي شیانو ریختینه ډالر اخلي لکه خیالي خوانزي خیالي خون کی خیالي پولیس خیالي عسكر خیالي وسلي خیالي امنیتی پوستي خیالي چمنونه او پچی او دغه ډول ډیر نور خیالي شیان د همدغه خیالي شیانو لایو مسول سره مو مرکه درته کړی ده چې خبر شي د 240 میلیون ډالر اخیستل شو وسلو کیسه څه ډول ده
صاحب که دی هغو مهماتو پا حکلت سراتاو وی؟
دی کمو مهماتو؟
هغا مهمات چو اردو تا مو پا وسوا و شل میلیون دلار اخیسی خو وجود نلری
دا چا ویلی؟ دا چوک وی؟ حسیل زانه خبری جوڑه وی؟
دی افغانستان دی بیاراغوانی پچارو که دی امریکا سر مفتش ویلی دی؟
یا خو تاسی هم دار چا خبره منه چی اخیستی مو دی نو چیر تا دی؟ وز خو دی راو خی؟
خو هغم هم دا وی؟ چې مهمات مو نه دی اخیستی خو د اخیستلو د 240 میلیون ډالر مصرف مو تیر کړای او ډالر مو هم اخیستی دی مهمات چیرته دی
مهمات نو داسې شای نه دی چې سړی چیرته کیګ دی او خلک ننداره ته راشي مهمات دی چې واخیستل سمدستی به قول اردوګانو فرقو لواګانو غونډونو کندکونو ټولیو دلګیو او پوپوستو ویشي او غوی ته هم چې لاسته ورغلل نو د وسلو خولې پورته آسمان ته ونیسي او ماشه راکش کړي په ثانیو کې د وسلو ډک ججورې خالی کړي
نو یعنې چې اخیستی مو دی
که مو اخیستی وي نو دغسې به وي او که مو نه وي اخیستي نو د سر مفاتش خبره به دروغ وي
نو دا خو تاسو ته معلومیږي چې یا مو اخیستي او یا مو نه دی اخیستي په دې کې د شک خبره په څه کې ده
دغه خبره نه سپینېږي چې اخیستي مو دی او که نه مو دی اخیستي دا داسې خبره ده چې تر اوسه یې د امریکا سر مفاتش هم ځواب نه دی پیدا کړی نو زه به یې څنګه درته ووایم
عجیبه ده جنرال صاحب د تاسو کارونه دومره مغلق دي ها
له دې نه مغلق دي جنګ دی نو جنګ چې روان وي هیڅوک به هم د کلاوې سر پیدا نه شي کړی او داسې ډېر مفتشان به په خپل تفتیش شکمن کړي
نو ته څه وایې چې دومره ډېرو ډالرو وهلو ځواب څنګه ورکوئ
ځواب داسې ځوابونه مو چې ورکولی اوس به مو نوم هم نه و پاتې
اوز مو کلی تا بیایو او حال تا مو لحرام و مستو او شیدو خبرو
او دی خوبی اخپل اغوا دی منگ پرشقه که خوشه کریده نه شرم نه یا او نام له خدای وی دیگی ټول عمر دې خلکو په ککتونو کې مړی
دا څنګه د ځان سره لګیاي
شمایلی تروري تو خو هغه سنځلی ته ګوره هغه سی غوا په ډاډه زړه دې مونږ پرشقه کې خوشی کړی دا لکه دې پلار پټی چی آرام خوره
یو دا نن خو نه ده هغه ورځ په کې پیایي د نورو خلکو اخلاص کړی اوس د تاسو وار دی
همدا اوس ورځم او ګریوانې ته لمنې پرېچې ده څه د مړو مال خو نه دی
دغسې مه کوه یو بله لاره به در وښیم
نو څنګه یې کړم
ته یې کور ته ورسه او ټولې د مستو او شیدو کټې وې ورته چپه کړه چې زړه یې درد ورته وکړي په ویلو خو نه شرمېږي هره ورځ خلک ورته وایي او ښکنځلې ورته کوي
د کور دروازه به یې کلکوي
د کور دروازه چې یې کلکه وه د بامبوټۍ د لارې ورکښته سه بامونه خو ټول سره سرشتي
ښه دې وویل خیر اوسې د اوس ورځم چپه څه چې ورته ماتومې
ش
شمایل ترور خبر اسوی؟
نه، ولی پا چه شه؟
خدای دی خیر کی، چه خیراتی؟
خیرات مایرات نستا، پا شکر آغلی و او طول دی مستو و شدو کتوی پا بل مخارا ولی وی تو کتوی خمات سویم وی
دا سوایه؟
پا خدای چه رشتیا وایم؟
دا کما پا شکوا چه دا طول شهانه در تا چپا کول؟
سنزلی، که و خبر در توکرم خپکیج خونه؟
نه، ولی با خپکیگم؟
خوری دا ټول دا آرامو علت دی په غوا دې آرام واښه او شنه خورې نو ځکه خدای دغسې جزا درکوي که زما منې له دې آرامو نه توبه وباسه او غوا دې د خلکو په رشکو او کښتو کې مه پیایه
شمایله ترور رښتیا وایي آرام ډېر بچی دی هم د دنیا خرابه او هم د آخرت
د چا مې پې خوړلې دي و ترورې بیا شنه واښه خو دې دې څارویه د خوراک دپاره
او مستې او شیدې هم د پیشکو ښه ایسي غوته بیا ولې خفه یې
خپه دې ته یم چې ما ویل دا مستې به د تا کره در ولیږم او تا ته مې ټولې کړې وې
رښتیا
هو رښتیا درته وایم
له دې وروسته پام کوه د بامبوټۍ دروازه دې کلپوه پیشکه به له هغې لاندې درغلې وي
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
اوس دغه دغلا او پولیس او ډالرو کې سام واوري
پورتا کلا سونه دی پرانا ورز غلا کې دومره به شرم غل می نه ولیدله
امیر صاحب خیر یو سی کتا سی نه وای نو هر څه به را څخه وړي وو
د سره حسین نشته
ور سره دی صاحب او یا زره ډالر ور سره دی
سومره
او یا زره ډالر
دا څومره ډیر دی
والاکه چرت مو ډالر له جیب راو باسه
خسب ونه خوره په کوم جیب کې دی خدي
صاحب د تخرګه په جیبونو کې می خدي
مخوره
دای درې بندلا او دای سلور بندلا ها ته ټولو مر لپاره می بس دی
صاحب لاسونه دې پورته کا
دا سوای والاکه
ته خو پورته کا
چټیات مو ورشه پیسې په موټر کې کېده
خسب
هم دای خو وخت دی په دغه وړه لاره به منډه کوم تر څو چې رب سي راځي ځان به کومه کوخې ته ورسوم
امیر صاحب دا ډالر خو دې ما دي ما ته یې راکوي
درکوي خو چې یو ځل په اوزه کې ثبت او راجستر کو
و امیر صاحب هله چې عسکر دې ډالر وتښتول
چوف چوونه خورېږي مارش مارش دې موټر په طرف
ښه ښه صاحب
سرباز والاکه سسوي
هغه وتښتېده صاحب
امیر صاحب لکه چې سترګت دې ورته ووهه چې وتښتې اوس به څه کوم
غله هله پسې هکه که دی گیر که لاس فیسه دای ده تا
باس سب ما تا پریگ دانو زد
وای لویا جرګه دی راشی لکه چې مخکې راغلی او بیرته لاړې نه یې څوک ایسته کړلو او نه یې څوک راوستلو بس ډوډۍ وخوړل شوې او هر چا ځان وښوده چې فیلسوف د وخت یم وای لویه جرګه دی راشی لکه چې مخکې راغلی او بیرته لاړې نه یې څوک ایسته کړلو او نه یې څوک راوستلو بس ډوډۍ وخوړل شوې او هر چا ځان وښوده چې فیلسوف دی وخت یم ځینې په دې ګمان دي که جرګه جوړه شوله او خلک راټول شول پکې نو دی به راولي او لکه د تیرو زمانو به یې پاچا کې خپل ځینې په دې ګمان دي که جرګه جوړه شوله او خلک راټول شول پکې نو دی به راولي او لکه د تیرو زمانو به یې پاچا کې خپل او ځینې په دې ګمان دي که جرګه جوړه شوله او خلک راټول شول پکې نو د دوی وخت به اوږد کی او دوی به نور څو کاله داسې بې تخته پاچایان وي د ځان وای لوی جرګه دی راشی لکه چې مخکې راغلی او بیرته لاړې، نه څوک ایسته کړلو او نه څوک راوستلو، بس ډوډۍ وخوړل شوې او هر چا ځان وښود چې فیلسوف د وخت یم. خو له نه دېرش کمیټې دوی ټولو ځان پټاوه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، سمسور واحدی، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
یار پزړ باندې غبار سړې سوای، او چې درو جنا شیندارا سړې سوای، او چې درو جنا شیندارا سړې سوای، د یار پزړ باندې غبار سړې سوای، چه درو جنا شیندارا سڑے سوائی، او چه درو جنا شیندارا سڑے سوائی، کې خلک ټول فکر پدې کوي چې ګډار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې ګډار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې سړې سن وای لډارا سړې سو درو جنا شیندارا سڑے سو آئے اچھے درو جنا شیندارا.